ستړي بشي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به د خیبر پختونخوا د حکومت د ترهګرو د نیولو په اړه باندې داوی د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د وسلوالو په اړه باندې څرګندونې د دې ترڅنګ په پېښور او خوفیا سیمو کې د افغان کډوالو ستونزې سره سره یو شمیر نور راپورونه مرکې هم لرو خو اول ورو خبرونه دپاره ګل ایاز مومند
تړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ادا کړی چې امنیتي ادارو له صوبي مختلفو سیمونو د پیښور په آرمی پبلک سکول بریتي ککړ مهم مشکوک کسان نیولې دي د ناتو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف بلن په افغانستان کې په رسمي توګه د دیار لوسکالو فوزي ماموریت پای ته رسولو لپاره د سوره کوي او د انډونیشیا یو بل الوتکه چې پکې 112 مسافر سپارو به درک شوي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی چې امنیتي ادارو له صوبې مختلفو سیمونو د پیښور په آرمی پبلک سکول په بریټ کې کاکړ مهم مشکوک کسان نیولي او په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی د وزیر اعلی هاوس نه پرون په خبر شوی بیان کې پرویز خټک ویلي چې د پیښور بریټ د پلټنو ساحه تر افغانستان پورې غځولي او په دې لړ کې افغان حکومت هم ورسره مرسته کوي وزیر اعلی دا هم ویل چې د ترهګری مخنیوي لپاره د ځنګړی عدالتونو جوړولو سره مرسته ترلاسه کیدی شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې امنیتي ادارو په ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګری مخنیوي لپاره منزور کړل شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې عملی کولو لپاره 12 ورکینګ ګروپس یا کمیټیانې جوړې کړې دي د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل بیان خبر ورکړی چې د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان به د لسو کمیټو مشري کوي همدارس د دوو کمیټو مشري به د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پختونخوا گورنر کوي د وزیر اعظم لخوا د ځلی کمیټو جوړولو پریکړه له هغې وروسته کړي چې د تیر چهارشنبه پورس په ټول ګوندیز غونډه کې د ترهګری مخنیوي لپاره د قومي تګلاري منځوري ورکړل شو په دې کې د فوجي افسرانو په مشرۍ کې د ځانګړي عدالتونو جوړول هم شامل دي د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې باید د ترهګری مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي نوموړي دا خبره پرون په ګډي خدابخش کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د ووم تن په موخه یوې دستوري ته په خپل وینا کې وکړه زرداري زیاته کړه
یاد کړو بيبي صاحبہ نه
یاد کړئ هغه وخت چې بنظیر بټو خلاف د الیکشن منډیټ واخستل شو او نوموړی پارلمان ته ولسو سوکو سره لاړه نو په هغه وخت کې ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهاد له یو بل نه جلا کړی دا دواړه له یو بل سره مې یو ځای کوي خو د بده مرغه کم سوچ لرونکي مشرانو جنرالانو او استابلیشمنت دغه دواړه جهادونه له یو بل سره یو ځای کړل چې په نتیجه کې زموږ کشمیر جهاد هم کمزورې کړو او د سره جهادیان ولس کې هم ورګټ شوی دي اوس دا معلومه نه ده چې ښه او بد طالبان چاته ویل کیږي آصف علي زرداري ویل چې په خبر کې لوی ظلم شوی خو کله چې په شرای فیصل له بنظیر بټو سره سلور نیم سبق آسان وژل شول نو په هغه وخت کې فوزي اپریشن په کار وو د ناتو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف پنن په افغانستان کې په رسمي توګه د دیار لسو کالو فوزي ماموریت پای ته رسولو لپاره دستور کوي د دې دستوري په اړه نور معلومات د امنیتي وجوهاتو لوجې نه دي خبر کړل شوی د ناتو یو چارواکي وای دغه دستور به په کابل کې د ایساف هډ کوارټر کېږي چې مشرۍ به د نړیوال سولې ساتر کې ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل کوي بلخوا په کابل کې د ناتو تړون ملکی استازي موریس یخموس پرون له مشال لړ سر په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی غیر فوزي ماموریت به 2000 کسان پر مخ بیای او یو مخیز ډول غیر فوزي دي په ننګرهار ولایت کې پیګه په درون بریټ کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شو دي د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشر قیوال مشال رادیو نن مشال رادیو ته ویل چې تیر شپه اتنیبي بجې د چپرهار ولسوالۍ اړوند تیرلی سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بے پایلټ الوتکې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله د هوایي بریټ په نتیجه کې وژل ده د یاد پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته سندي ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات د استناف د سارنوالۍ مشر ماریا بشیر د تیلو د ادارې رئیس عبد الله خسرو د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ د دې ولایت د برېښنا رئیس غلام سرور صدیقی او د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری له دندې لرې کړل. ولسمشر همدا راز پرون د هرات د ټولو 15 ولسوالیو امنی قمندانان له دندې لرې کړل او ویل چې ډېر زر به نوي کسان وګمارل شي. ولسمشر غریب پرون په هرات کې خبرونه ته ویل چې اداري فساد نشي زغملی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د انډونیشیا د هوایي جاز کمپنی ایریشا ویلي چې یو الوتکه یې بې درکه شوي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په دې جاز کې 122 مسافر سپاره وو. نن د دغې الوتکې تر پورته کېدو یو ساعت وروسته له جکارتا ایر ټرافیک سره رابطه منقطع شوه. ایریشیا په یو بیان کې ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په روان کال کې د انډونیشیا ملکي هوایي کمپنۍ دوه جازونه ورک شوي وو. په دې کې MH370 چې 209 مسافر پکې سپارو د کوالالمپور نه بیجنګ ته د سفر پر مهال بے درکه شوی وو او تر اوسه پورې درک نشته. د انډونیشیا بل یو الوتکه MH19 په اوکران کې راغورځول شوی وو چې پکې 298 کسان وژل شوي ول. او روسي خبر دی د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا آزاد رادیو د خبريالانو وکیلانو په چارواکو تور لګولې چې د سارنوالي مامورینو لخوا د آذری سنگ خبريالان په بیساري کچه زورول کیږي. دا له هغې وروسته چې د آذربایجان د سارنوالي یو شمیر مامورینو د جمعې په ورځ په باکو کې د آذری سنگ دفتر ونیو او خبرونې بندې کړې. بلخوا د آزاد اروپا آزاد رادیو پرون په یو بیان کې په آذربایجان چارواکو انتقاد وکړو چې د سارنوالي دفتر د خبريالانو نه د پښتنو لپاره کورونو ته پولیس لیږلې دي. د آزاد اروپا آزاد رادیو ایډیټری نینان پیج ویلي چې د دوی د ادارې کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د چارواکو لخوا زورول کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. وسلوالو ته د پاکستان عمومي عدالتي نظام ولې سزاګانې نشي ورکولی؟ کارپو ایمل خټک وایي
اوس پکا دادی طبی اقدامات وشي. پاکستان چې کوم عدالتی نظام دی هغه د مختلف مشکلاتو سره مخامخ.
په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو څه حال دی؟
ډېر زیات مشکلات افغانانو ته پیدا شوي دي. په کومو ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپی وهل کیږي. ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کیږي.
په آرمی پبلک سکول د پاکستاني طالبانو د برید په وخت ایمل خان هم دغلته موجود و.
د تسلور ګولې لګېدلې وې، یو په سینه باندې، یو په لاس او یو په بغل کې لګېدل او یو په سر باندې.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. که غواړئ چې د سیمې، د نړۍ او په خاصه توګه د قبایلي سیمو د حالاتو نه ګړی په ګړی خبر شي، مونږ سره د ټویټر او فیسبوک تلاري ملګری شي. اوریدونکو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپورته ورجو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک داوه کوي چې امنیتي ادارو له سبې مختلفو سیمونو د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ مهم مشکوک کسان نیولي او په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی. د وزیر اعلی حسن پرون په خبر شوی بیان کې پرویز خټک ویلي چې د پیښور برید د پلټنو لمنې تر افغانستان پورې غځولې. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
د وزیر اعلی هوس په خور لخوا خبر پانه کې ویل شوې دي چې پرون ماخام نوخار کې خبر اعلان سره خبراتورو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې په آرمی پبلک سکول باندې په برید پلټونو کې ډېر پرمختګ شوی دی او د قبایلو په شمول د ملک د نورو سبو نه هم په دغه برید کې ککړ کسانو پته لګېدلې ده چې پکې ډېر نیول شوي هم دي او د نورو په ضد عملیات روان دي. د خبر پانه تر مخه دوی دا هم ویل چې پلټنې کوونکو ادارو ډېر کامیاب پرمختګ کړی دی او د پلټنو لړۍ افغانستان ته هم غځولې ده. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان خو اړیکو سره په سیمه کې امن پزې کې دي شي او د پاکستان په سرلخکر او د استخباراتو یا ISI مشر چې کوم افغانستان ته کامیاب دوره کړې ده د هغه هم خو نتیجې را مخته شوې دي او د افغانستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پوره ملاتړ باور ورکړی دی. خبر پانه تر مخه وزیر اعلی دا هم ویل چې د پاکستان پوز او استخباراتو مشر د افغانستان پوزي مشر او ISI ځواکونو مشرانو سره هغه ثبوتونه شریک کړي دي چې تر مخه د افغانستان خورا پا پاکستان کے دا ترہگرے پارا استعمال شوی دا او هم دا غی پرانا کے افغان حکومت پا افغانستان کے میشت دا وسلوالو مشر فضل اللہ او دا غرنگ دا غو دا نور ملگرو پزد دا کروائے باور هم ورکڑے دے وزیرالہ پرویز خٹک مرکزی حکومت او دا مدہ دا قانون لخوا دا کڑوالو نڑیوال ادارے یونت چیرنا غختنا کڑ دا چی پا خیبر پختنخوا کے میش افغان کڑوال دے پا باعزت توگا زر ترزرا خپل وطن تا واپس کڑی او چکم پا صوبہ کے غیر قانونی کڑوال لاغلی دی دا غوی دا نیولوی هم دا صوبی پولیس تا حکم کڑے دے خبر پان ترمخا وزیر اعلی دا ترہگرے پزد جوڑ شوی خصوصی عدالتوں نا وستائل او اوی ویل چی دا وقت مهم ضرورت تے او دا وقت دا ترہگرے پزد دا ملک ٹول مذہبی سیاسی گندونا او عسکری قوتونا پیو پیج دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پا فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مو پا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تا وگی د دې خبرونه بل یو راپور ته ورو د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری وای کده وسلوالو پر ضد وکاله مخ کې عملیات شروع شوه وې نو خاید پاکستان وی ولس دا اوسنی ناورینونه نویلې دله نو موري پرون د خالی پور د سین صوبی په ګړی خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د ووم تلین په مناسبت جوړې وې غونډه تا وینا کوله چې تفصیل به له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو
د پاکستان پخوانی ولس مشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری ویلی کدا وسلوالو په ضد څو کاله مخکې عملیات شوی وي نو خای د پیښور په آرمی پبلک سکول او نورو ځایونو د حملو نوبت نه وی راغلی د خالی په مازیګر د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې د بینظیر بټو د ومتلین دستوري ته په وینا کې نوموړی ویلی ځینې لیډرانو جرنیلانو او اسټابلیشمنت د افغانستان او کشمیر جهاد د یو بل سره یو ځای کړل او په دې توګه د کشمیر جهاد نه یوازې کمزورې شو بلکې جهادي زمنگ دولسی خلق کو منستا ننوتل آصف علی زرداری وای بینظیر بٹو هم هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهادونه له یو بل سره جلا کړی او دا له یو بل سره مې یو ځای کوي خو افسوس چې کم فهمه لیډرانو جرنیلانو او اسټابلیشمنت دا له یو بل سره یو ځای کړل نوموړی ویل هغه وخت چې بینظیر بټو پاکستان ته ستنه شوه او په کراچۍ کې د هغه د هرکلی په جلوس بریدونه وشول کله هغه ورځې د وسلوالو په ضد عملیات شروع شوی وي نو ښایي د پاکستان اولس به نن دا بدې ورځې نه لیدلې دی وای په پیښور کې ظلم شوی دی او هلته ماشومان وژل شوي دي داسې ظلمونه مخکې هم شوي هغه وخت چې بینظیر بټو پاکستان ته راغله او د هغه د هرکلی قافله د کراچۍ په شارع فیصل کې په نښه شوه په نتیجه کې یې 4500 ماشومان ووژل شو که د هغې وخت پوځي ولسمشر د داسې عملیاتو ویلی وې نو ښایي دا نننی ناورین به موږ نه وی لیدلې آصف علی زرداری د فوزی محکمو د جوړېدو مشروط ملاتړ وکړو او زیاته کړه د پاکستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره دا قانون ضروری دی خو دوی به هله دې قانون ته د باور رایه ورکړي چې دوی ته معلومه شي چې یاد قانون به په غلطه توګه نه کارول کیږي دی وای پیپلز پارٹی د دې قانون د ملاتړ پریکړه کړې خو په دې شرط چې دا به د سیاستوالو خبریالانو سیاسي ګوندونو او دانشورانو په ضد نه کارول کیږي او د مخکې په شان به دا تور قانون نه جوړیږي هسې نه دا قانون بیا د دې سبب شي چې زه او نواز شریف د دې قانون له لارې زندانیان شو آصف علی زرداری په خپل وینا کې په پخوانی فوزی ولسمشر پرویز مشرف هم نیوکه وکړه او زیاته کړه هغه له یو لوري په ضمانت دی او له بل لوري هغه سیاست هم کوي او فوز ور سره ملګرتیا هم کوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
مشال رادیو ته وګي د پاکستان سیاسي قیادت په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي تګلاره یا پلان کې پوست زیات اختیارات ورکړي چې پکې د پوځي افسرانو په مشرۍ د ځانګړو عدالتونو جوړېدل، د پوځ لخوا د لټون د عملیاتو لمنه پراخېدل او داسې نور شامل دي. د پاکستان موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو ته په کتو سره پوښتنه راولاړېږي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوست ته ځانګړي اختیارات ورکول به آیا د دغې ستونزې له حل کولو سره مرسته وکړي او که څنګه. زما همکار ګلیاز همدا موضوع د چارو له پوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په پاکستان کې کارپوهان د پېښور ښار د خونړۍ پېښې وروستو د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدو خبرې ستاینه کوي، خو د ترهګرۍ پر ضد فوج ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې په غیر معمولي حالاتو کې به غیر معمولي فیصلې کول پکار وي، خو دا به کتل پکار وي چې آیا په دوو کلونو کې به دا مسله حل شي او کنه.
هر چیز جو ہے فوج کے نگرانی میں ڈال کر دینا
زما په اند هر یوې خبرې زمواري پر پوز دا چولو کار مناسب نه دی. د دې لوجب په پوز زمواري نور هم زیات سي، نو بیا به په یو لحاظ ټولنه د پوز تر واک لاندې راسي. دا هغه ټول اړخونه دي چې باید له پامه ونه غورځول سي. زما په خیال زموږ قیادت ته دا سوچ کول پکار دی چې سمه ده په دې حالاتو کې داسې فیصلې کول وي، خو د دې د نتیجو احساس هم ورته پکار دی.
کارپوت له مسعود وایي د پاکستان سیاسي قیادت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په کومو نکاتو متفق شوي باید هغه ټول عملي کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه روف کلاسره په تاریخي تناظر کې وایي چې د پخوانی فوجي مشرانو د پالیسیو له وجې موجوده مسلې نه حل کیږي. د روف کلاسره په خبره د پخوانی پالیسیو له وجې د دوی ماشومان او 50,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نوي تګلارې په اړه روف کلاسرا وایي
زما په خیال جنرال راحیل شریف پخوانیو پالیسیو کې د نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره جدي کوشش کړی دی. دا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې جنرال کینی دا جرأت نشو کولای چې په پوځي هډ کوارټر کې ککړ ترهګرو ته د پانسي ورکولو پر وانټ دستخط وکړي. راحیل دا کار کړی دی چې د پېښور پېښ وروسته ترهګرو ته پانسي ورکولو په وانټ دستخط وکړي. جنرال راحیل شریف یو واضح پیغام لګلی چې د پوز پخوانی پالیسی کې بدلون راولي. په دې کې هغه سنجیده دی. د پوزي عدالتونو جوړولو فیصله یو ډیره زړوره او د خطرو نډکه ده.
روف کلاسره دا هم ویل چې د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدل او د مهمو پریکړو تر شا فوج وو. په دې کې هغه مذهبي ګوندونه هم شامل وو چې په خوای د طالبانو استازیتوب کاو. بلخوا په اسلام آباد کې کارپو امل خټک دریز لري چې د هیواد عدلیه، پولیسو او نورو ادارو کې ډیر زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي او هم دغه وجه ده چې فوج ته دا کار سپارل شوی دی.
ترګری خلاف چې کوم جنگ دی هغه اوس په داسې مرحله کې داخل شوی دی چې اوس په کار دی چې جدي اقدامات وشي. زما په خیال باندې چې دی نو فوجي قیادت چې دی نو یو رول پاکستان نو ډېر لپاره زیات تر چې دی نو هغوی ته په کې کردار ورکړی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلف مسایل او مشکلاتو سره مخامخ.
ایمل خټک وایي که چېرې په شلو نکاتو کې 40% هم کار وشو نو دا مسله به تر ډېره حده حل شي. خو روف کلاسره د دې مسلې یو بل حل ته په اشاره سره وایي
یو مسله چې همیشه طالبان تک حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
دا مسله تر طالبانو پورې د حل کولو ضرورت نه دی، بلکې په سیمه کې خپل گاونډي هیوادونو سره د سنجیده خبرو اترو ته اړتیا ده. له خپل گاونډي هیوادونو سره د روغ جوړی ضرورت دی. له نورو هیوادونو سره د پراکسی جګړو یا د لاسپوڅو ډلو د کارولو د جګړو څخه لاس اخیستل پکار دي. کچری په سیمه کې مو پراکسی جګړه ختم نه کړه نو د دوو کالو خواري به په سین له شي.
کارپوهان وایي چې حکومت او فوج سره ټول ولس او میډیا ترڅنګ ولاړه ده، نو دا غوره حالات دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملی ګامونه واخلي او ټول ژمنې سرته ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,580 15,580 او 15,380 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پر یو خونځي د طالبانو د روانې میاشتې له برید وروسته د دې صوبې حکومت ویلي چې دغلته د میشتو غیر رجسټر افغان کډوالو افغانستان ته د لیږلو په منصوبه کار پیلوي او دا چې په دغه لړ کې یې له مرکزي حکومته د مرستو غوښتنه هم کړې. بلخوا افغان کډوال وایي دوی په دې ناامنه حالاتو او یخ یخنۍ کې نشي کولی افغانستان ته ستانه شي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ملک امنیت سخت کړل شو او د دغه حمله څو ورځې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی به د دغه صوبې نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د زر تر زره لیږلو پلان جوړوي. په 15 دسمبر پرویز خټک وویل دوی به په خیبر پختونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکي افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته لیږي. هغه زیاته کړه اکثره کډوال د ګډر لخوا استعمالیږي چې لوجی د دوی په سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د مرستیال مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته بیرته ولیږي.
د
پېښور د پېښې وروسته داسې یو تاثر ورکړل کېږي چې ګینه حکومت یوازې دغه پیخې د وجې افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي. هغه وایي دوی افغانان په زوره لیږل نه غواړي خو باید دغه لپاره منصوبه بندي وشي او زیاته کړه چې په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ کډوال دي او په همدومره شمیر کې غیر رجسټر هم دي. هغه وایي باید یو این ایچ سی آر او نړیواله ټولنه د دوی سره د غیر رجسټر شو افغانانو په رجسټریشن کې مرسته وکړي ځکه اسې نه چې په تر هغه پیخو کې دغه خلک ونیول شي.
په دغه خبری کانفرنس کې د یو این ایچ سی آر مرستیال مشر مایا اماریټونګ اویل کډوال هم له ترهګرې متاثر دي او باید په زوره ونه لیږل شي. بلخوا افغان کډوال وایي کله چې هم څه بد پېښه وشي نو اکثره پولیس او نورې امنیتي ادارې بېګنا افغانان نیسي او جیلونو ته اچوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال شاکر وایي دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
افغانانو سره کومه سختي چې راغستل شوې ده ډېر زیات مشکلات افغانانو ته پیدا شوي دي. افغانانو کورونه چې په کوم ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپی وهل کیږي او ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کیږي او په تاڼو کې پراته وي. بله مهمه خبره دا ده چې د افغانانو په ذهنونو باندې هم یو تاثیر شوی دی. دغه یو میاشت وخت چې کوم ورکړي افغانان هم په کشمکش کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم ویلي دوی باید د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې په یو میاشت کې دننه دي ناجستر شوي کډوال افغانستان ته ولیږي. خو بلخوا افغانان وایي دوی په موجوده وخت کې دا نشي کولای چې په داسې بیړنیو حالاتو او په سخته یخنۍ کې بیا کډي بار کړي او باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی د مسلو په حل خبري وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وکی ورزو د خبرونه په دې برخه کې افغانستان د افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې له 2013 کال وروسته به پاتې کیدونکو ځواکونه د اصولو لمخې پوزیرول ونه لري. موریتس یوخیمز د مشال ریډیو افغانستان ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دوی د ماموریت ټول تمرکز به د افغان ځواکونو پر تمویل او پیاوړتیا وي. ناتو سوره دی ورسته په افغانستان کې جګړه ویز ماموریت پای تر رسیدو او د غوس ملاتړ په نوم په افغانستان کې نوې ماموریت پیلوي. له خاغلی یو خمیس سره د دوی د نوې ماموریت د سرنګوالي په اړه اسدالله الدین مرکه کړي راځي چې دا ورو
د نوې ماموریت د سرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړي چې په څه مسایلو به متمرکز وي.
Responsibilities are
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسولیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 2000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوزي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو ورتیا نور هم لوړ شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکو. د دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو ماشونه ورکول کیږي. دریمه موضوع هم دا د چې ناتو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کوي.
تاسو ویل چې د ناتو 2000 روزونکي به په افغانستان کې پاتې کیږي. امریکا هم ویل چې 1000 عسكر به پاتې کیږي. څنګه دا دواړه جلا جلا دي او که په مجموع کې 2000 پاتې کیږي؟
په دې 2000 کې امریکایي عسکر هم ځای لري. د امریکا د پاتې کېدونکو عسکرو زیاته برخه به د ناټو په همدې چوکاټ کې وي. یوازې 2000 به له دې چوکاټه بهر وي او قمانده به امریکایي چارواکي کوي. یعنې په پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو کې به 8000 امریکایي وي او 4000 نور به د نورو بهرنیو هیوادونو وي.
تاسو د افغان ځواکونو د تمویل خبره هم وکړه، خو افغان ځواکونه د تجهیزاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې. تاسو څه ژمنه ورکوئ په دې برخه کې؟
The combat aircraft
پوځي الوتکه او هوایی ملاتړ او همکاري تر اوسه افغان ځواکونو سره نشته، خو دا به پراتلونکو څو کلونو کې افغان پوځ ته ورکول شي او معلومه خبره ده چې دا به افغان ځواکونه ډیر پیاوړي کړي. خو امریکا افغان پوځ ته یو شمېر ترانسپورټي هلیکوپټرې ورکړي دي.
اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا څنګه ارزوي؟ آیا دوی به وکول شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي؟
From the middle of last year
د تیر کال په نیمایي کې د عملیاتو رهبری افغان ځواکونو ته وسپارل شو. له هغه وروسته په ټول هیواد کې د عملیاتو رهبری د دې ځواکونو په غاړه ده. زما په نظر اوس نور هم پیاوړي شوي او د ناټو له روزنې وروسته به نور هم پرمخ ولاړ شي.
که چیرې بیا هم په ځینو حالاتو کې د ناټو او بهرنیو ځواکونو پوځي مرستې ته اړتیا پېښ شي، تاسو به افغان ځواکونو سره مرسته
وکړئ؟
په اصولو کې داسې څه نشته. دا ماموریت غیر پوځي دی. افغان ځواکونو ته چې کله هوایي ځواک ورکول شي نور به هم تکړه شي، خو تر هغه وخته دوی کولی شي په خپلو موجوده وسلو او تجهیزاتو متکي واوسي. کال په کال دوی نور هم پیاوړي کېږي او زه ډاډه یم چې دوی د حالاتو مدیریت کولی شي.
یو وروستۍ پوښتنه، د امریکا ولسمشر ویلي چې پاتې کېدونکي ځواکونه به د 2016 کال په پای کې له افغانستان وځي او یوازې زر عسکر به د سفارتونو او قونسلګریو د امنیت لپاره پاتې کېږي. استاذ پلان څه دی؟
And I thank you for the question because it's
خپ وختنه ده. نو ټول تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې چې نوې ماموریت به څومره وخت لپاره وي. معلومه خبره ده چې د اوباما پلان به د ناټو پلان هم اغیزمن کړي، خو ناټو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو.
مشال رادیو ته وګورئ. تاسو پام د پېښور د آرمی پبلک سکول یو وجلې شوی کس تر اغرزوم. د روان دسمبر میاش په 14 منټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د وجل شوی زده کوونکی امل خان پلاروی زوی یې له انزورونو جوړولو او گاډو ځغلولو سره ډېره لیوالتیا لرله. د امل خان کشر ورور زرک خان وای هغه به تل په گاډي کې پسې لستلو. پلاروی وای امل پر یو انزور کال پیل کړی و چې نیمګړی ترې پاتې شو. د امل د پلار ورونو خبرې په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
دا ثواب سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت امل خان چې د مصورې د گاډو او د گاډو د زغل نه یوازې شوقي وو بلکې د گاډو یو خوز غلونکي هم وو. پاش 14 دسمبر دا پرچی ورکول رستو په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډزو ښکار شو او وجلې شو. د امل خان پلار عتیق اختر وایي چې امل خان د دو په دریو زامنو کې مشرې زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو، خو وایي چې د دغه بد پیښ نه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي امل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل، خو ولې د هغه جواب نه راتلو. د هغې وروسته د سکول مخ وکړه، خو هلته هم پرې نه خودې شو. ولې چې هسپتال ته راغلو نو د خپل زوی مړی ورته میلو شو.
ګولې لګېدلې وې، یو په سینه باندې، یو په لاس او یو په بغل کې لګېدل او یو په سر باندې. تقریبا 3:30 بجې بیا موږ ته ډډ باډی لته سم نشه ملاو شو. داسې قسم ظلم او زیاتې خو هیڅوک نه چې د څنګه دې اوکړه له اوسه طریقې سره.
د امل خان کشر ورور زرک خان وای چې دوی سره به په کور کې لوبه هم کولې، بهر به هم ګرځولو، خو له د ګاډ ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو.
زه خو به ناس ته ما به لوبه کولې، هغه به چې بهر راغو ما ته به ویل سبق راواله. بورته لکسه ورو کزل غلو به کم بیا بو او کو هغه گاډم ډیر شوکین او بس فیسبوک باندې د ویډیو غان شته په پایره کې د پای باندې اوره سم نو بیللې او بس هي کې دا واکه او شواغل لا لګاړي جوړ اغستو هغه به ځان لسیټ کول او هغه ټول سامان در نه پروت.
احمد جان چې د امل خان نه کشر دی هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس د کون کې دی، وای چې په دغه روز وی چټی کړي وا او د دو د مشرورون علاوه د کلاس شپارس ملګری هم په دې کې وجلی شوی دی او وای چې ډیر خفه دی خو ولې حوصله یې اوس هم لوړې دی.
خوغان خو ډیر زیات دی خو بس ډیر ښه ښه ملګري مو پکې زما پکې سوله ملګري لکه شهیدان شوي دي او لکه زخمیان هم پکې ډیر زیات دي. اوس د حکومت له دا پکار دي که بعضې خلک داسې د هغې ډیر یریدلي د دې دغه د وجې دې له پکار دي چې د سیکورټي په هر ځای کې زیاته کړي چې خلکو ته دا یاره نه وي چې سبا زمونږ بچو سره داسې کار وشي.
د امل خان پلار وویل چې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړې پاتې شوي دي ولې دوی د واکمنو نه په سیمه کې د امن غوښتنه کوي او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته پزې کړي چې د دوی د زوی امل خان د اخیری تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړې پاتې نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، خیبر پختونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار ګلیا ته ورکو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی چې امنیتي ادارو له صوبې مختلفو سیمو نه د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ مهم مشکوک کسان نیولي دي او په پلټنو کې هم پرمختګ شوی. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په خوښ شوي بیان کې پرویز خټک ویلي د پېښور برید د پلټنو ساحه یې تر افغانستان پورې غځولي او په دې ډول کې افغان حکومت هم ورسره مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره منظور کړل شوې قومي تګلارې عملي کولو لپاره 12 کاري ډلې جوړې کړې دي. د وزیر اعظم لخوا د کاري ډلو جوړولو پریکړه له هغې وروسته کړې چې د تېر چهارشنبه په ورځ په ټول ګوندیز غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي تګلارې منظوري ورکړل شوه. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي. نوموړي دا خبره پرون په غړي خدا بخشي د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د غونډې په موقع یوې دستوري ته په خپله وینا کې وکړه. د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف په نن په افغانستان کې په رسمي توګه د 1200 کالو پوځي ماموریت پای ته رسولو لپاره دستور کوي. د دې دستوري په اړه نور معلومات د امنیتي وجوهاتو له وجې خپاره کړل شوي. په ننګرهار ولایت کې بیګا په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د یادې پیښې په اړه وسلوال طالبانو رسمي تصمیم نیولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات یو شمېر چارواکي له خپلو دندو لرې کړي دي. ولسمشر غنی پرون په هرات کې خبر اعلان کړی چې اداري فساد نشي زغملی. د انډونیشیا د هوایي جاز کمپنی ایر ایشیا ویلي چې یو الوتکې بے درکه شوی او د لټون عملیاتې پیل کړي دي. په دې جاز کې 112 مسافر سپاره وو. او د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا آزاد رادیو د خبريالانو وکیلانو په چارواکو تور لګولې چې د سارنوالي مامورینو لخوا د آذری اسانګ خبريالان په بیساري کچا زورول کیږي.
او زموږ مشال لري ته وګي ګلیازو چې د یوینیمې بجې د خبرونو لنډیز درته بیانولو. او سوردو د پاکستان خبریدونکو د ځینو اخبارونو اداریو ته ریاض مساخیل کتنه کړې را دي چې دا وره.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د ترهګرۍ په ضد د کامی اکشن پلان په مسوده لیکلي. د غلړ کې آج ورسپانه د سرکاري خبر رسا ادارې په حواله وایي چې په منصوبه د عمل درآمد د پاره په آئینی او قانوني ترمیمونو اړه لومبه مسوده وزیر اعظم ته وړاندې کړې شو او د غلړ کې د اتفاقي رائے پیدا کولو د پاره د وزیر اعظم په هدایاتو دغه مسوده ټولو سیاسي ګوندونو ته هم ورسول شو. ادارې وایي چې د خالی پورس د اجلاس مشورې دوران وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد خصوصي ادارې نکټا فعال اولو حکم ورکړو. د دې ترڅنګ د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټر کولو خبره هم وشوا. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا حکومت یو میاشت کې د افغان کډوالو د واپسې خبره کړې کومه چې ډېره ګرانخکاری بلدا چې بعضي افغان کډوالو ته زموږ ادارو او خلکو شناختی کارډونه هم جوړ کړی دي. نو داسې حالاتو کې بعد افغانانو رجسټریشن او دوی کمپونو پورې محدودول یو ګران کار وی. خو خبرداوا ک په وخت بلدیتی انتخابات شوی نو ورسره به ډېرې مسلې د مقامي نمائندگانو په لاس هواری دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د پولیو په کیسونو او تر کې د مړ شوي ماشومانو په حواله لیکي. اداریه وایي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره ټول ملک کې روان کال کې د پولیو رنځورانو شمیره 295 ته ورسېده او پاکستان باندې د پولیو په وجه بازي سفري بندیزونه هم لګېدلي چې نه یوازې د اندېښنې بلکې بیزته خبره هم ده. بل طرف ته نن پیښور کې د پولیو ساسکو مهم شروع کیږي د کوم د حفاظت تر مخه چې په موټر سایکل سورلې بندیز لګولې شوی خو په کار ده چې نور حفاظتي انتظامات هم له پامه ونويستي شي ځکه چې دا خلک ډیر مهم فرض ادا کوي. ادارې مخکلي کې چې د پولیو سره سره د سند کاذ پلی سیما تر کې د لوګي د لاسا نور اته ماشومان مړه شوي دي چې ورسره دریو میاشتو کې د مړو ماشومانو شمیره په کم دریو سو ته ورسېده. ادارې اخیره کې لیکي چې دا ډیره بې حسي ده چې پاکستان کې د انساني ژوند هیڅ قدر نشته. پکار ده چې داسې حالاتو کې حکومت هنګامي اقدامات کړي وو او متاثره خلکو ته خوراک او نور ضروري سیزونه په وخت رسولي وو او که د دې سامان په ویش یا رسد کې چا کوتاهي کړې وه باید چې د هغه په ضد سخت اقدامات شوي او ذمهوارو ته سزا ورکړې شوي وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه اداریه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان په دولتي ادارو کې د وسوالو یو شمېر بلاتړي او خواخوږي موجود دي. ښایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي پلان په عملي کولو کې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي. بلخوا د ایسوسیټډ پریس خبر ایجنسی یوه لیکنه وایي که څه هم طالبان د دې توان نه لري چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي خو داسې انګېرل کېږي چې د افغان ځواکونو پر ضد به د بریدونو پیل کړي لړۍ ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي د اسرار عالم نورو
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې پاکستانی حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره کومه شل نکاتي ایجنډا وړاندې کړي. په هغه کې یو شمېر خبرې تر څه حده یو شان او پخوانۍ دي. په اداره کې راغلی که څه هم په دې هیواد کې عدالتونه په بشپړه توګه له خامیو پاک نه دي خو د دوی کار اکثره د پولیسو او څارنوالانو لخوا د کمزورو ثبوتونو د رامخته کولو له وجې له خنډونو سره مخ شوی دی. ججانو ته د مجرمینو د ملاتړ لخوا دړکې هم ورکړل کیږي. نو که چیرې د عدالتونو چلول په وسته وسپارل شي نو خلکو ته د انصاف ورکول به نور هم ګران شي. په اداره کې وړاندیز شوی باید چې پوځي عدالتونه د بندو دروازو شاته نه بلکې په ډاګه د مقدمو اورېدنه وکړي چې دارنګ ټولو ویني چې واقع هم انصاف وشو او کنه. که څه هم په لومړي نظر کې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان مثبت ګام ښکاري خو باید چې دې ته عملي بڼه ورکړل شي. بلخوا خبري اجانس ای پی لیکي امریکایي پوځي قمندانان پر دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې روانه جګړه برقرار ساتلی شي خو بیا ځلې چارواکي په دې هیواد کې د عراق په څیر د حالاتو د رامنځته کېدو ویره څرګندوي چېرته چې د وسلوالو پر وړاندې د امریکا روزل شوی پوځ له ناکامۍ سره مخامخ دی. پخوانی امریکای ولسمشر جارج ڈبلیو بوش ویلی وو چې دوی په افغانستان کې د طالبانو رژیم زکه لنګولې وو چې الغاده ډلې ته یې پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د دې ډلې د مشرانو له ورکولو څخه انکار کړی وو. د په خبره د دوی هدف دا و چې افغانستان د ترګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره ونه کارول شي. په مقاله کې راغلی دی د افغانستان دننه د امریکا اهداف ډیر زر ترلاسه شو، د القاعده تربیتي مرکزونه له منځه یوړل شو او په یو میاشت کې دننه د طالبانو حکومت وړنګول شو او امریکا ته داسې ښکارېده چې دغه جنگ ختم شو خو اخر کار طالبان په پاکستان کې بیا منظم شو. بلخوا د امریکې پام هم د عراق جګړې ته شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته د خلکو د یو شان کلتور، ژبو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو له کبله د وسلوالو پر ضد د جګړې غربي پوځیان مایوس کړل. موږ ولې له ماتې سره مخامخ یو؟ د دې کتاب لیکوال وایي د پوځي قمندانانو په غوښتنه امریکې یو شمېر پوځیان افغانستان ته ولېږدول او دا رنګ دغه شمېره څه باندې یو لک ته ورسېده او اوس چې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې د امریکایي پوځیانو شمیر یو لس زره ته راکته شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. د شام حکومتي خبري اجانس سنا وای چې د بشار الاسد حکومت د سولې په هغو خبرو کې ګډون ته تیار دی چې ماسکو پلان کړی او راتلونکي میاشت په تر سره شي. سنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله وویل چې د بشار الاسد حکومت به په دې هیواد کې د روان کړکېج د حل لپاره د خپلو خلکو د هڅو په خاطر په ماسکو کې په لومړنو مشاورتي مذاکرو کې ګډون وکړي. فرشته جلالزی نور تفصیل راکړي.
د سوریه دولتي ټلویزیون چې له دمشق خبرونه کوي پرون اعلان وکړ چې حکومت هلته د رواني کورنۍ جګړې د پایتر سوال لپاره غواړي چې د مسکو په مذاکرو کې برخه واخلي.
اكدت سوريا استعدادها للمشاركه في اللقاء التمهيدي التشاوري
سوريا تايدوي چې په مسکو کې په ابتدایي مذاکرو کې ګډون وکړي څو د هغو خلکو هیلي ترسره شي چې په سوریه کې د روان بحران حل غواړي د بهرنیو چارو د وزارت وی سرچینې ویلي چې د سوریه د حکومت او مسکو ترمنځ خبري روانې دي څو په مسکو کې یو مشورتي غونډه جوړه سي چې هغه بیا د بهرنیانو له مداخله پرته یوازې د سوریه د خلکو ترمنځ د ډیالوګ لپاره د یو کانفرنس په جوړولو بحث وکړي د سوریه حکومت لدی بهرانه د وټول لپاره په غونډه کې د ګډون او لدی بهرانه د وټول لپاره په خپل تعهد ټینګار کوي د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه د اخستل شوی سنات ویلي چې د بشار لسد حکومت له روسیې سره تر خبرو ورسته دغه پریکړه کړې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د تیری پنځمبه پورز هیله څرګنده کړې و چې د راتلونکو میاشتې په ورستیو کې د سوریه د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د مذاکرو کوربه شي په سوریه کې د بشار لسد او د هغه د حکومت د مخالفینو ترمنځ د مذاکرو ورستۍ دور تیر جمعې په جنیوا کې تر سره سوچي به نتیجې پای ته ورسید روسیې د بشار لسد د رژیم له اومده ملاتړ کوونکو ګڼل کیږي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې لپاره د مذاکرو د بیا پیل هڅه کوله دا لنډ څرګند سوي چې د بشار لسد د رژیم مخالف ډلې به د روسیې په وړاندې د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي کنه په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې لشت لږه دوله کسان وژل سوي او د دې هواد د ټولو وګړو له دریو څخه یو برخه به کور شوې ده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو اوزونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په هرات کې د امنیتي او ملکی ادارې چارو د سمون لپاره یو شمېر لوړ رتبه دولتي کارکونکو له دندو لري کړل د هرات د ټولو 15 ولسوالو امنیت قماندانان هم له دندو لري شوي دي فرشته جلال دی په دې اړه نور تفصیل راکوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خبريالان ته وویل چې د هرات د وضعیت د تیړنې او د هراتیانو لاستاز سره د خبرو لپاره د ولایت ته د تللي دولتي هیات پر رپورت کې څرګنده شوی و چې هلته یو اساسي بدلون ته اړتیا ده
تمرکز ما سر دو بخش یک بخش امنیتي دوم بخش حکومتداری
دی وای زموږ تمرکز پر دوه برخو اول امنیتی او دوهم حکومتداری په امنیتی برخه کې مې د یو لړ اساسي بدلونونو هدایت ورکړی دی ما هدایت ورکړ چې ټول امنیت قمندانان د ولسوالیو بدل شي د دوی ځایونه به مناسب او هراتیانو ته د کفایت لمخې ورکړ شي د هرات څارنوال بدل شو د هرات د معارف لرئیس ډیر شکایت وو نه یوازې دا چې لکار لري شوی تر عدلی څارنې لاندې بوي د هرات د نفتی موادو او د برښنا د روم شران دواړه برطرفه شوي او تر ادلی چړنی بلاندې وي تر دې ورسته موږ د اداري فساد د فرهنګ د زغملو توان نه لرو د هرات د ګمرک ریاست او هغه مامورین چې د هرات سوداګری په غم چنولي وو ټول برطرفه او تر ادلی چړنی لاندې دي په هرات کې هغه ولسوالان هم له دندو لري شوي چې په دولتي رقابتي ازموینه کې لګډونه پرته په دندو ګمارل شوی وو ولسمشر غنی پرون په هرات کې خبريالان ته وویل چې د دې ولایت د ټولو ولسوالیو لپاره به نوی امنی قمندانان وټاکل سي او د نوی ولسوالانو د ټاکلو بهیر به هم په خپل ساري جمهور رئیس غنی پرون په هرات کې د شوزو لایو شمیراستازو سره هم ولیدل او ورته ویل چې په نوی کابینه کې د لشت راژو څلور وزارتونو لپاره د شوزو نمونه وړاندې کړی دي په کسانو کې چې پرون د ولسمشر لخوا له دندو لري شوی د هرات سارنواله ماریا بشیر هم شامل ده چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لمړی شوزه و چې د سارنوالي مشر ټاکل شوی و ماریا بشیر ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په 2011 میلادي کال کې د زړورو شوزو کلنی جایزه ورکړې و او په همدې کال د ټایمز مجلې لخوا د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼل شوی و چې ډیر نفوذ لري د ازادي رادیو خبريال له هرات په خپل رپورت کې وایي چې د دې ولایت سرپرستی د هرات د پخوانی والی مرستيال تسپارل شوې ده دا نه د څرګند چې د برطرفه شویو کسانو پر ځای به نوی خلک څو وخت ټاکل کیږي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی د
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې پاکستان پر اختیا د طالبانو پر ضد جنگ غټل غواړي، نو باید مفکوري ته شکست ورکړي او د هغو ټولو قوانینو جاج واخلي چې له کلونو راهیسې عام خلک ځپي او ترهګرو ته حفاظت ورکوي. د لیکنې نورې غټې برخې له ګلیا زاورو.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان تیاری ورځي ترهګري او توهيني رسالت قوانینو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقالی کې راغلی چې په پیښور ښار کې تیری کې طالبان پاکستان ډیر په بدردۍ سره د 1200 ماشومان قتل عام وکړو. دا یو لړزون کې پیښه وه. د پیښې ټوله نړۍ غمجنه کړه. د نړۍ مشرانو له هیواد سره غمرازي وکړه او پرې انتقاد یې هم وکړو چې له کلونو راهیسې ترهګرو ته پټنځای نه ورکړي دي. مجللي کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پیښور برید اثر ډیر حیرانوونکی هم نه و. تر دې وړاندې دغه ډلې په 2010 کال کې فیصل شهزاد ته د امریکا په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې روزنه ورکړې وه. بیا څو اونۍ وروسته یې په لاهور کې د جمعې په لمانځه کې د شپږ اتیا احمدیانو قتل وکړو او په 2013 کال کې یې په پیښور کې 120 عیسایان ووژل. مجللي کې د تحریک طالبان پاکستان ګواښونو باوجود د دې هیواد د دغې ډلې د ماتولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نه خو د وسایلو کمی دی او نه هم د نړیوالو مرستو. پاکستان په اربونو ډالر د ترهګرۍ پر ضد مصرف کړي دي، خو دې هیواد د ځینو ترهګرو ډلو په اړه سترګې پټې کړي دي. مجللي کې د دې مسلې یو وړه هغه قوانین دي چې پخوانی فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق نافذ کړي وو. په دې کې توهیني رسالت قانون د عامو خلکو پر ضد استعمالیږي. له 1940 کال راهیسې په زرګونو مسلمانان او غیر مسلم د توهیني رسالت قانون لاندې گرفتار شوي او یا ورته سزا ورکړل شوې ده. دې قانون ترهګرو ډلو ته هم ډاډ ورکړي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی مجله لیکي کله چې تحریک طالبان پاکستان د احمدیانو او عیسایانو قتل عام وکړو، نو ادعا یې وکړه چې احمدیان او عیسایان کافران دي او د اسلام سپکاوی کوي. همداراز د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو قتل عام په اړه یې دا جواز وړاندې کړو چې مخالفو ډلو ته پیغام ورکړي چې د امریکا په جنگ کې د مرستو نتیجه به دا وي. مجله وایي د پاکستاني طالبانو تګلاره ښکاره ده چې هغه ټول غلي کړي چې ګواښ جوړیږي. مجللي کې په دې وروستو کلونو کې د توهيني رسالت قانون خلاف ډېر اوازونه غلي کړل شو. په دې کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شاباز بټي هم شامل وو. مجللي کې کچري پاکستان پر اختیار طالبانو نه ځان خلاصول غواړي، نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ژمنو نه زیات به کار کوي. دا هیواد به هغه ټول وجوهات لټوي چې طالبان د ترهګرۍ خورولو او پر ضد یې کاروایي نه ولي مستثنا دي. دا هیواد به د هغو ټولو امتیازي قوانینو جاج اخلي چې له کلونو راهیسې عام خلک ځپي او ترهګرو ته حفاظت ورکوي. دا هیواد به د ویرې ترهې فضا هم ختموي چې خلک خپل ځان محفوظ وګڼي. او تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د ترهګرو مفکوري یا نظریې ته شکست ورکړي.
د تاریخ پانا
دارا دښتون خوا صوبې زور نومو بل احسان دې نه دال کا یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو. پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. فرایډی ټایمز مجلې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښور وروسته په پاکستان کې روانو حالاتو ته اشاره وایي چې داسې ښکاري چې حکومت ګامونه واخیستلو ته سنجیده دی. خو دا ته وی چې یوازې د خبرو نه هیڅ نه کیږي. مجلې په پاکستان کې په رښتینی ډول د بدلون لپاره په دغه هیواد کې موجوده ستونزو ته کتنه کړې ده او وایي چې باید دې ته پام وکړل شي. د مقالې مهم ټکي ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په دې روسيو کې دا ویل چې خه طالبان وجود نه لري او د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا د ترهګري خلاف پالیسی لپاره د اولس نکاتي مسودې تیارول خای چې غیر پوزي مشران د پیښور د سکول په خوروسته په حرکت کې راغلي دي. خو رسپړ لیکي ته خبره کافي نه وي او زیاتوي دا اول ځل نه دي چې سیاستدانان دا قسم وعده کوي خو د کومو نتیجو سره د مخامخېدلو امکان لامل له پامه غورځوي. نه میاشتې مخکې چودري نثار د ترهګري خلاف د یوې جامع پالیسی وعده کړې وه، خو بیا یې سمدستی له تحریک طالبان پاکستان سره پر مذاکراتو لاس پورې کړ. دغه مذاکرات ناکامه ثابت شو چې په نتیجه کې پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. مجله په دې لړکې مهمې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې اولنۍ ستونزه د اسلامي تندرو ډلو او غیر ریاستي عناصرو موجودیت دی چې د نظریې په اساس له یو بل سره په یو نیټورک کې تړلي دي. د مجلې په خبره یوازې د تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایی کافي نه ده، بلکې د هغو وسیلو نه هم لاس پورته کول ضروري دي چې گاونڈ کے خارجہ پالیسی هدفونو لپاره استعمالی گی. د دې وجه دا ده چې تحریک طالبان پاکستان هم د هغو ډلو سره په یو نه بل لحاظ تړلې ده له کومو چې د وسایلو په توګه ګټه اخیستل کیږي. بله مسله چې مجله ذکر کوي د ترهګري خلاف ریاست او ټولنه په یو سوچ راوستل دي. مجله لیکي د دې لپاره باید حکومت داسې قوانین او نظام جوړ کړي چې له مخې په مؤثره ډول د ترهګرو گرفتارول، له هغو نه تفتیش او د ترهګرو پلویانو خلاف کاروایی وشي. درېیمه مسله چې مجله په ګوته کوي دا ده چې باید د پاکستان نظریه او مفکورې ته بیا کتنه وشي چې پر ځای د دې چې دا په اسلامي بنیادونو قائم یو شرعي ریاست وي، باید مساوات او اخوت پر اسلامي اصولو جوړ یو سیکولر ریاست وګرځول شي. د دې لپاره پکار ده چې نصابي بدلون، د مدرسو مناسب نظم او سارنه، او په جماعتونو کې خطبو او د کرکې یا نفرت تقرینونو ته پام وکړل شي. مجله لیکي که په مکمل ډول د ترهګري مخنیوي په سر کې ممکن نه وي نو واړه ګامونه اخیستل کېدای شي.
او د موږ د خبرونه تاسو د سحر د نخو بجونه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په پاړه مشالې ډیر کم باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. په کورم قبایلی سیمه کې د کورمې د زده کوونکو یو اتحادی په نامه د تعلیمي هفته ځوانانو تنظیم په تعلیمي وظیفه ورکولو د پاره د لسمه او نهم جمعه د کوونکو نه امتحان اخلي. په دې اړه باندې نور تفصیل طارق کورک زه راکی.
د تنظیم غړو په خبره اتوار پر ورځ امتحان اخستو لپاره دوی د ساده های سکول او د بګن های سکول حالونه مقرر کړی دي. د تنظیم غړي وایي چې په ساده کې زده کوونکو نه امتحان اخستو وخت د سهار 9 بجې دی او زیاتوي چې په بګن کې دغه امتحان د غرمې 2 بجې به شروع کیږي. د تنظیم مشر محمد سلیم خان مشال لوډیو ته وویل چې په سیمه کې د زده کوونکو نه امتحان اخستو لپاره دوی ټول تیاریاں مکمل کړې دي. دوی وویل چې ممکن دي چې تر زرو پورې زده کوونکو په دې امتحان کې برخه واخلي.
تیرې پر سالور 150 نه زیات اور کوئی خستی و زن خلق خبرم نه وشوي پاوي کی سٹارټ و د اول آغاز و دي زلي سکوم ساده علاقہ د هغه ایک توقعات 700 سټوډنټان 650 به ساخلي او بغن کی بم د 300 کسان پور ان شاء الله ساخلي.
د دغه خبره کم زده کون کی دغه امتحان پاس کړي نه غوي ته به دوی دوه میاشتې د ټوشن لاره مختلف ورکوي. اورنګزیب خان په نامه د تنظیم یو بل غړی وای چې دغه پروګرام مقصد دا دی چې زده کون کی پر روان د بورډ امتحان کې خې نمبر واخلي. دا ویل چې پسما کی تعلیمي وزارت خراب بدن دی غواړي چې د زده کوونکو مرسته وکړي.
یو خو ایجوکیشن سیستم څه کوم دی هغه صحیح نه دی او بل دلته څه کوم سټوډنټان دی لکه د نیم نزا سټوډنټان د سې د هغه واس نه کیږي کنه چې هغه ټیوشن وکي. دا علاقہ څه کوم تر هغه والی دی مطلب مودا شروع کړو د خلک څه کوم دی تعلیم په میدان کې مخ کې لاړ شي.
د تنظیم غړو د سیمې په ځوانانو غږ وکړو چې د ناوړه حالاتو مقابله دوی د تعلیم په مټو کړي خپل تعلیم ته ډیره توجه ورکړي ځکه چې یوازې تعلیم یافته قوم د پښتنو په خوره د روان جنگ مقابله کوي.
مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان وړې ماشومان جنکې د ملالی یوسفزای نه سغختنه کوي. راځي چې د غوښتنو په اړه د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
که یو لور د پننګرهار کې جونیز د کون کې د ملالی یوسفزای د نوبل جایزې په اخستو خوشاله دي، نو بل لور ته تمه لري چې د ملالی فنډز نه دي د افغانستان د نجونو او ماشومانو د تعلیمي کچې د لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د الای لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي ارزو شیرزاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ملالا یوسفزئی زموږ د ټولو لپاره افتخار یو ویاړ دی. یو پښتنه پیغله ده. افغانستان یو ډیر غریب او ضرورتمند هیواد دی. د هغې د تعلیم کچه ډیره وروسته پاتې ده. زده کوونکي او خلک عزت کومک ته اړتیا لري. ورسره هیله داده چې د دې مرستو سره سره افغانستان هم لګیا دی. افغانستان هم دې مرستو ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانستان د ملالا یوسفزئی پلرنی کور دی.
د بی بی هوا لیسې زده کوونکي سلما قریشي هم تمه لري چې ملالا یوسفزئی د افغانستان سره هم د تعلیم په مت کې د خپل پنځ نمرسته وکړي.
د ملال د پن د نور هیوادونو سره کومک کوي چې د افغانستان سره هم کړ. افغانستان غریب ملک دی او ضرورت لري د نور هڅې او کومک ته. او موږ د ملال څخه دا خواهش کوو چې د خپل د پن موږ هم برخمن کړي.
د شبادی په نوم یو بل زده کوونکي هم له ملال یوسفزئی نه ورته غوښتنه لري. وایي
کله چې ملال د نوبل جایزه واخیستله موږ ټول چې دی په هغې باندې فخر کوو. او بل دا چې هغې چې دی پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې چې دی د هغې خپله مرسته اعلان کړي. د افغانستان خلکو لپاره هم یو څه سهولت او زمینه د پوهې او تعلیم لپاره برابر شي.
ملالی یوسفزئی سکل د نوبل جایزې تر څنګ بیلابیلې نړیوالې جایزې هم ترلاسه کړي او د تعلیم د مبارزې خطاب یې وګټو. نوموړي په خپلو مرکو کې د پاکستان تر څنګ یو شمیر نور هیوادونه هم یاد کړل چې د ملالی فنډز نه به د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه جوړیږي، خو آیا دغې سره به د پاکستان د امنیت مسله هواره شي او که نه؟ ځینې خلک بیا په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته یوه نرمه مارشالله هم وایي. نور تفصیل فرخند اسد نورو.
د پېښور د 14 دسمبر د پېښو وروسته د پاکستان حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه راوبلله چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یوه کامی تګلاره جوړه کړي او د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات وکړي. په ټولګوندیزه غونډه کې کامی اکشن پلان جوړ کړل شو چې دغه به د پوځ لخوا عملي کیږي او تر مخه به یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه جوړول کیږي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یوه اداریه کې په دې اړه لیکي، دغه عدالتونه د پوځ لاندې کار کوي چې په کې به د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي. د دې سره سره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سیاسي ګوندونو په دغه غونډه کې وویل، باید د بلوچستان د مسلې هم یو حل راوستل شي او په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات تیز کړل شي او د سیاسي ګوندونو لخوا د ترهګرۍ په ختمولو کې د پوځ سره د مرستو کولو ستاینه اهم وکړه. ډیلی ټایمز لیکي، حکومت به اوس په آئین کې د پوځي عدالتونو لپاره ترمیم کوي چې دا شان پوځي عدالتونو ته یو قانوني حیثیت ورکړل شي. که څه هم په پاکستان کې په پوځي عدالتونو نیوکې هم کیږي چې څنګه به دغه عدالتونه کار کوي او آیا دغه به خلکو ته په انصاف ورکولو کې ګټور وګرځي او کنه، دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې په لومړیو کې خو کېدای شي دغه عدالتونه په زر تر زره انصاف ورکولو کار وکړي، خو په را روان وخت کې به هم دغه د بشري حقونو د خوندي ساتلو او د ټولو ترهګر ډلو خلاف په یو شان پالیسۍ کار وکړي او کنه. ډیلی ټایمز لیکي، یو بل خبره هم ډیره مهمه ده چې په داسې حساس وخت کې چې باید د ملک او قوم د سلامتیا په اړه ځینې فیصلې منتخب جمهوري حکومت کړی وي، خو پوځ هر څه په خپل کنټرول کې اخیستی حکومت یې شاته کړی دی. ځینې بیا دې ته یوه نرمه ماشالله هم وایي، ځکه چې دا وخت د ملک ټولې مهمې امنیتي او د خارجي او داخلي پالیسیو په اړه فیصلې د پوځ لخوا مخې ته راځي. بلخوا ځینې خلک په موجوده حکومت نیوکې هم کوي چې کچېرې یې د طالبانو سره په مذاکراتو کولو وخت نه و ضایع کړی او په وخت یې د دوی خلاف عملیات کړی وي، نو کېدای شي د پېښور د 14 دسمبر غونډې پېښې مخې ته نه وي راغلي. Oh, 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 oh